سلام ستړي مشه تاسو مخه کلا ساده رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د څپاندې 15 میلیون ډالر په ارزښت د سوداګریز هوکړې لیکونه لاسلیک شوې دي. د هوکړې لیکونه پرون یکشنبه په کابل کې په ویناسته کې د دوړو لورو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ لاسلیک شوې. ناسته کې د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نور الدین عزیزي وویل تمه لرو چې له ازبکستان سره مو د سوداګرۍ کچه تر 3 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. په کابل کې د ازبکستان سفیر ایبک عثمانوف د تاشکان او کابل ترمنځ نوو هوکړو ته په اشاره وویل سږ کال افغانستان او ازبکستان ته صادرات 3 برابر شوي دي. له دې وړاندې طالبانو له ازبکستان سره ترجیحي سوداګریز هوکړه لیک لاسلیک کړی و. که څه هم په دې وروستیو کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګریز راکړه ورکړه زیاته شوې، خو افغان سوداګرو ته د ویزو په برخه کې ستونزې پر ځای دي او نشي کولی دغه سوداګر په وخت ازبکستان ته ویزې ترلاسه کړي. ایران او پاکستان هوکړه کړې چې په نږدې راتلونکي کې د دواړخیزي سوداګرۍ کچه 10 میلیارد ډالرو ته ورسوي. د پاکستان د دولتي خبري اژانس راپور لمخې صدر اعظم شهباز شریف د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان سره په ګډه خبري ناسته کې داسې اسناد لاسلیک کړي چې موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ 10 میلیارد ډالرو ته د سوداګرۍ رسول دي. اوس مهال د تهران او اسلام آباد ترمنځ کلنۍ راکړه ورکړه 3 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د اګست په 2مه له یو لوړ پوړي پلاوي سره په ګډه په دورځني سفر اسلام آباد ته تللی. له پزشکیان مخکې د ایران پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسي د 2023 کال په اپریل کې اسلام آباد کې له شهباز شریف سره د 10 میلیارد ډالرو د سوداګرۍ خبره کړې وه. د پاکستان دولتي خبري اژانس وایي دواړو لورو د ټکنالوژۍ، نوښتونو، کلتور، تعلیم، د ځوانانو چارو، روغتیا او بحري امنیت په برخو کې موافقې او هوکړې لیکونه لاسلیک کړي دي. پزشکیان له اسرائیلو سره تر 12 ورځنۍ جګړې وروسته اسلام آباد ته په سفر تللی او مخکې ویلي وو که شرایط مساعد شول افغانستان ته هم سفر کوي، خو معلومه نه ده چې هغه به افغانستان ته سفر وکړي او که نه. په استرالیا کې میشت د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبغاړو په دې هېواد کې د نړیوالو استعدادونو د پیژندنې په سیالیو کې ګډون کړی و. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې دغه سیالۍ تیره میاشت وي او تمه ده د سږ کال د دوستانه نړیوالو لوبو لپاره د افغان ښځینه لوبغاړو 23 کسیزه لوبډله جوړه شي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د فوټبال ډېر شمېر ښځینه لوبغاړي استرالیا ته کډوالې شوي. په تېرو نږدې 4 کلونو کې دا لوبغاړي د فوټبال نړیوال جام سیالیو ته د لارموندنې لپاره مبارزه کوي. دا پرمختګ وروسته له هغې دی چې د مې په میاشت کې د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغان ښځو د کډوالو لوبډلې جوړول تصویب کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د یمن په سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له کبله 8 کسان مړه او 94 نادرکه دي. د دغې ادارې په ټکو پېښه پرون یکشنبې رامنځته شوې او په کښتۍ کې سپرو کډوالو غوښتل ځانونه د عربو مالدارو هیوادونو ته ورسوي. په یمن کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر ایشوټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په کښتۍ کې 1,350 کسان سپاره وو چې ډېر شمېر یې د ایتوپیا اتباع وه. دغه خبره د 450 ډوب شوو کسانو جسدونه یې موندلي او 14 نور کسان لا نادرکه دي. لا دغه پیخې 12 کسان ژوندي پاتې دي او د دې احتمال شته چې نادرکه کسان مړه وي. بل پلا روټرز خبري اژانس وایي په کښتۍ کې 1,350 کسان سپاره وو چې یوازې نه یې ژوندي پاتې دي. له دې وړاندې د یمن په سواحلو کې د یو بلې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 2 کسان مړه او 1,680 نور نادرکه شوي وو. او د روسیې په لرې ختیځ کامچیتاکا کې د وروستۍ زلزلې له کبله له 5 پېړۍ وروسته اورشیندۍ یا آتشفشان فعاله شوی دی. په روسیې کې د اورشیندۍ پیژندنې نړیوال پروګرام وایي دغه اورشیندۍ د روسي ځل لپاره په 1550 کال کې په سیمه کې رامنځته شوی و. د کامچیتاکا د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي له کراشنسکوف اورشیندۍ پورته شوی چې د ایرو له خوړې 6 کیلومتره لوړه ده چې ختیځ ته د آرام سمندر پر لور روانه ده. روسی کارپوهانو خبرداری ورکړی و چې د چهارشنبې د ورځې 8.8 درجې زلزلې وروسته ښایي په سیمه کې د 2 اونیو لپاره له زلزلې وروسته ټکانونه پیښ شي. د یکشنبې په ورځ 8.8 درجې زلزلې د کویرل ټاپوګان ولړزول. دا زلزله چې د کاماشیتاکا ټاپو وزمې په پیټرو پاول فوسکو کې وشوه له 2010 کال راهیسې دغلته د شوو زلزلو تر ټولو ځواکمنه هغه وه. له دې ځواکمنې زلزلې وړاندې په 2011 کال کې په جاپان کې د رښتر پکې 9.1 درجې زلزله شوې و چې څه باندې 15,000 کسان پکې وژل شوي وو. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالبه واوریدل شي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقوقو مدافع وکیل منځي کاکړ د سیاستوالو خبريالانو وکیلانو او د مدني ټولنې لپاره وخت دی چې د کډوالو په پلوې دي د دوی غږ پورته کړي.
پنیروالو موکړه د تاسو پاکستان ګورنمنت په دې مسله کې انګیج کړي او د ډیپورټیشن دغه پروسس ودروي. همدارنګه موږ د پاکستان حکومت نه مخته کړی چې د ډیپورټیشن ودروي.
وړاندې بار سره ووري چې د دغه کډوالو د غږ پورته کولو لپاره کوم نور اقدامات شوي دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې هوا ګرمه ده او خلک د برېښنا له کمښت شکایت کوي، طالبانو د 10 میلیارد ډالر په ارزښت د برېښنا د تولید یو تړون لاسلیک کړی دی. وړاندې به د دغې تړون په اړه سره نور جزئیات واورئ چې افغانانو بخصوص هغوی چې د برېښنا له کمښت سره مخامخ دي ګټه به یې ورته څه وي. ماشومانو ته د مور د شیدو د ورکولو د نړیوالې ونې په پیلېدو سره په افغانستان کې هغه میرمنې چې له بېوزلۍ سره مخ دي وایي چې دوی د نه خوراک له کبله نشي کولی خپلو ماشومانو ته د اړتیا وړ شیدې ورکړي. وړاندې به د دغې اونۍ په اړه هم راسره واورئ او په دې اړه چې مور له خوا ماشوم ته د شیدو ورکړه څومره ګټوره ده په دې اړه به هم راسره تفصیل واورئ. نور مطالب هم لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي. زه فريده سيالم. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې د پیوستون پاړه په یو خبره کړي خبر پانه کې ل دغه هیواد د افغان کډوالو د جبري استولو پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د پاکستان په کراچي ښار کې د کډوالو د حقوقو مدافع وکیل او د دې کمیټې غړي منیزي کاکړ ل وکیلانو خبريالانو سیاستوالو څېړونکو د مدني ټولنې فعالانو او ل سازمانونو غوښتل چې د بیان په لاسلیک کولو دي د افغان کډوالو د حقوقو د ساتنې او د دوی د جبري استولو سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه وکړي. نور تفصيل د فیروزی عزیزی په دې راپور کې.
له پاکستان د افغان کډوالو ته استلو بهیر د درولو د غوښتنو په دوام د کډوالو لپاره د دغه هیواد د ګډ اقدام کمیټې جی ای سی په یاد هیواد کې د افغان کډوالو سره د پیوستون په هدف دی وی خبر پاڼې خبرولو د کډوالو ملاتړ کړای او د پاکستان د حکومت له دې پریکړې سره خپل مخالفت څرګند کړای دی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د کډوالو د حقوقو مدافع وکیل او د دې کمیټې غړي منیزه کاکړ له وکیلانو خبريالانو سیاستوالو چیرونکو د مدني ټولنو فعالانو او سازمانونو غوښتي چې د دې بیان په لاسلیک کولو دی په یاد هیواد کې د افغان کډوالو له حقوقو ملاتړ وکړي. نوموړې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په کوم کې چې موږ د نړیوالو زموږ چې کوم انټرنیشنل ارګنایزیشن کوم څه کډوالو لپاره کارونه کوي دا رنګه د هیومن رایټ اکټیویست یا داسې نور خلک سپې د انساني حقوق لپاره کار کوي دا رنګه په نړیوالو موکړې د تاسو د پاکستان ګورنمنټ په دې مسله کې انګیج کوي او د ډیپورټیشن دغه پروسس ودروي. همدارنګه موږ د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د ډیپورټیشن ودروي او یو پراپر میکانیزم راوړي. کډوال ته باید دا حق ورکړل شي چې
په دې بیان کې چې د یکشنبې په ورځ د اگست په دریمه په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې لخوا په ایکسپان خبره شوې په کې راغلي چې د دغه هیواد پر ټولو برخو کې د پولیسو وروستي عملیات د هغو نړیوالو تړونونو پر وړاندې د حکومت بې پروايي ښیي چې دوی لاسلیک کړي او تصویب کړي دي. دغه کمیټې د ډیری افغان کډوالو د نیولو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې چې پټکو یې ډیری قانوني اسناد لري او زیاته کړې ده چې دوی قانوني استازي او رسنیو ته لاسرسی نه لري او قانوني اسناد د پاکستاني پولیسو لخوا ضبط کیږي. په دې بیان کې چې د ګڼ شمیر سیاستوالو وکیلانو خبريالانو او مدني فعالانو لخوا لاسلیک شوی راغلی چې له 3 میلیونو ډیر افغان کډوال د استولو له سمدستي خطر سره مخ دي او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته یاستول به دوی له زورونو زندان شکنجو او حتی مرګ سره مخ کړي. د ګډ اقدام کمیټې د پیوستون په اړه په خپل دې بیان کې د غراز غوښتنه کړې چې په پاکستان کې ټول افغانان باید په رسمي ډول د ټولنې د یوې برخې په توګه وپیژندل سي. د دایمي استوګنې یا تابعیت ورکولو زمينه ورته برابر سي او په ټکو کې د پناه غوښتنې د اصول پر بنسټ اړین ملاتړ ترې وسی. تر دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ هم د پاکستان له حکومت وغوښتي و چې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه له سره غور وکړي. دغه راز په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر استازی فلیپا کاینلر هم د پاکستان د حکومت د پریکړه مایوسونکې بللې وه. دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې 1.4 میلیون پی او آر کارت لرونکو ته د دغه هیواد د پریښودو وروستی خبرداری ورکړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لخوا په هغه بیان کې چې د یو شمیر پاکستاني رسنیو او فلیپا کاینلر خپور کړی، د پاکستان په ټولو ایالتونو کې امنیتي ځواکونو ته امر سوی چې د پی او آر کارت لرونکو په ګډون ټول غیر قانوني افغان کډوال وباسي. د دې کارتونو موده د جون په 13 نیټه پای ته رسیدلې ده، که څه هم تمه کېده چې دا موده به وغځول سي او په دې اړه بحثونه هم روان و، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د جولای په 14 په یوه خبري غونډه کې وویل چې حکومت پریکړه کړې چې د دې کارتونو موده ونه غځوي. پی او آر کارت یا د افغان کډوالو د نوملیکنې کارت په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د قانوني پیژندنې سند دی چې په 2008 کال کې د پاکستان د ثبت ادارې نادرا لخوا د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر په همکارۍ صادر سوی و. پاکستان په 2023 کال کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. له دې سره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې تمه کیږي په راتلونکو میاشتو کې له پاکستانه د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر زیات سي. د دفتر د جولای په 20 په یو بیان کې وویل چې د روان کال له پیل راهیسې د جولای تر 19 پورې 340,000 افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته ستانه سوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د هوا له ګرمېدو سره سم د برېښنا له کمښت او پرله پسې پرچاوې او شکایت کوي، د طالبانو حکومت د 10 میلیاردو امریکایي ډالرو په ارزښت د برېښنا د تولید د لوی تړون د لاسلیک خبره کوي. طالب چارواکو ویلي د دې پروژې په پلي کېدو سره چې د 10,000 میګاواټه برېښنا تولید ظرفیت لري، افغانستان به د انرژۍ په سکتور کې پر ځان بسیا کړي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د برېښنا د تولید د یو ستر قرارداد د لاسلیک کولو اعلان کوي، د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا د کمښت او حتی نشتوالي له امله شکایتونه کوي. د ښاریان وایي چې د هوا په ګرمېدو د برېښنا پرچاوي هم زیاتې سوي او دوی د جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار د 15 ناحیې اوسیدونکي سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل
په ګرمې دوه سره نو ایله څلور ساعت کې ځینې وخت سره غلې دي چې درې ساعت برق موږ لرو او نور هیڅ برق نه وي، او څنګه چې دا د کور کارونه ټول د برق په واسطه ترسره کیږي نو نشته نه ډېر لوی سرخوږی خلکو ته جوړ کړی دی.
د کابل ښار د نهمې ناحیې یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم ورته شکایت کوي.
کابل خو ډېر مشهور د خوبې برقې باندې چې برق نشته پکې، نو ګرمې ته په خکه چې ګرمې په کابل کې نو د خلکو ته څنګه سره مش او مشکلات سره مخ دي. دلته پکې نشته ماشومان په مشکلات کې، خو کافي اندازې سره مشکلات دي په ټول کابل کې.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د انرژي او اوبو وزارت او خصوصي شرکت عزیزي ګروپ ترمنځ د برېښنا تولید لپاره د 10 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت یو تړون د لاسلیک کولو اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال دفتر د شنبې په ورځ د زمري په 11 نیټه په خپله ایکس پانه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دې تړون پر بنسټ به د ګازو، ډبرو سکرو، اوبو، باد او لمریزو سرچینو څخه د 10,000 میګاواټه برېښنا تولیدولو پروژه پیل سي. د دغه خبر پاڼې له مخې له دې تولیدي برېښنا څخه به 4,000 میګاواټه برېښنا عامو خلکو ته او 6,000 میګاواټه به صنعتي فابریکو ته ځانګړي سي. په خبر پاڼه کې راغلي چې اساسي ګروپ، خصوصي شرکت او د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت تخنیکی ټیمونو د پروژې سروې ورسته ډیزاین به په راتلونکو 6 میاشتو کې بشپړ سي او بیا به 2000 څخه تر 3000 میگا واټ برېښنا د تولید عملی کار پیل سي. طالبان وایي د دې پروژې په پلي کولو سره به تر راتلونکو و څخه تر 100 کلونو پورې نه یوازې افغانستان د برېښنا په برخه کې په بشپړه توګه په ځان بسیا سي، بلکې بهرنیو هیوادونو ته به هم برېښنا صادروي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د کلونو راهیسې په وارداتي برېښنا تکیه دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان د برېښنا 80% اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کیږي، او دا هیواد هر کال شاوخوا 240 میلیون ډالر د برېښنا په پیرېدلو مصرفوي. په ورته وخت کې د برېښنا برخې یو شمېر انجینران وایي چې افغانستان د برېښنا تولید لپاره پراخ طبیعي ظرفیتونه لري، او که په اغېزمنه توګه وکارول سي نو نه یوازې د هیواد کورنۍ اړتیاوې به پوره سي، بلکې د برېښنا صادرولو ته به هم لاره هواره کړي. د کندوز ولایت د برېښنا د لیږد د څانګې پخوانی عمومي مدیر صدیق الله حبیبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پروژې په اړه وویل:
که دا پروژه په پوره ډول او سم مدیریت سره عملي شي، نو دا کولی شي د افغانستان د خلکو د برېښنا اړتیاوې یوه لویه برخه پوره کړي. زما په اند د هرې پروژې د تطبیق لپاره تر ټولو مهم شی لومړی اقتصاد، دویم امنیت. نو که چیرې دغه دوه شیان په افغانستان کې موجود وي، نو هیڅ خنډ
له دې سره د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې وزارت پولیس ځواکونه د برېښنا د تولید پروژې په ګډون د ټولو ملي پروژو د امنیت د ټینګولو لپاره بشپړ چمتووالی لري، او امنیت به یې په همغږۍ کې ټینګ کړل سي. د یادونې ده چې د برېښنا د کمښت او آن نشتون ستونزه په افغانستان کې د تېر جمهوري حکومت له وخت راهیسې موجوده ده، او د مختلفو ولایتونو اوسیدونکو په وار وار د دې ستونزې په اړه شکایتونه کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له لویو ننګونو سره مخ دی، او په کلیو کې د برېښنا محدود لاسرسی په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه د افغانستان د انرژۍ د ځان بسیاینې پر وړاندې لوی خنډونه بلل کیږي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تهران او اسلام آباد یو شمېر سوداګریز تړونونه لاسلیک کړي دي. د دواړو هیوادونو مشرانو هوکړه کړې ده چې په نږدې راتلونکو کلونو کې به د خپلو سوداګرۍ ارزښت تر 10 میلیارد ډالر رسوي.
پاکستان او ایران د یک شنبې په ورځ یو شمېر تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې یې ژمنه وکړه چې دوه اړخیزې سوداګري به 10 میلیارد ډالر ته لوړوي، او په سیمه کې د سولې او سوکالۍ لپاره به د ترهګرۍ سره د مبارزې په خاطر په اغېزناکه توګه له نږدې کار سره کوي. دا تړونونه چې د انرژي او سوداګرۍ په ګډون د بیلابیلو سکتورونو اړوند دي، د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د دوه ورځني سفر پر مهال له پاکستان سره لاسلیک شول. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په یو غټه خبري غونډه کې ویل موږ د سوداګرۍ لپاره د 10 میلیارد ډالرو هدف ټاکلی دی، او موږ هیله لرو چې ژر تر ژره یې ترلاسه کړو. هغه د ملګرو ملتونو لمنشور سره سم د سولیز اټومي پروګرام د تعقیب لپاره د ایران د حق په خاطر د پاکستان ملاتړ بیا تکرار کړ. شریف زیاته کړه چې دواړه هیوادونه به د ترهګرۍ لمنځوړلو او په سیمه کې د ودې او سوکالۍ لپاره لاره هواره کړي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان دا هم ویل چې د سوداګرۍ 10 میلیارد ډالرو کچې ته رسیدل د لاسرسي وړ دی، چې د اوسنۍ سوداګرۍ د کچې درې برابره کېدل په معنا ده. د ایران او پاکستان اړیکې تل باثباته نه وي، او ډیری وختونه په سرحدي سیمو کې د وسلوالو فعالیتونو له امله ترنګلې سوي دي. د 2024 کال په جنوري میاشت کې تاوتریخوالی هغه وخت اوج ته ورسید چې دواړو هیوادونو د توغندیو بریدونه تبادله کړل. د دغو مخالفتونو سره سره دواړو خواوو ډیپلوماټیکې لارې پرانیستې ساتلې دي. په می میاشت کې د ایران د بهرنی چارو وزیر له هند سره د مخ پر زیاتېدونکو تاوتریخوالي پر مهال پاکستان ته سفر وکړ. همداراز د ایران او اسرائیل د جګړې پر مهال پاکستان له ایران د ځان د دفاع د حق ملاتړ وکړ، او د ایران پر اټومي تاسیساتو یې د امریکا بریدونه وغندل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ماشومانو ته د مور د شیدو د ورکولو د نړیواله ونې په پیلېدو سره په افغانستان کې یو شمېر بېوزله میندې وایي چې سخت اقتصادي ستونزو دوی خپل ماشومانو ته د شیدو د ورکولو له وړتیا محروم کړي دي. دغه میندې چې د ډېرو یې خاوندان بیروزګاره دي، ازادي راډیو ته وویل د سانتیاو د نشټوالي او خراب اقتصادي وضعیت له امله د خپل ماشومانو طبي او تغذوي اړتیاوې نشي پوره کولی. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اګست میاشتې نمړې ونې د مور د شیدو د ورکولو نړیواله ونیدا. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د دې ونې په مناسبت ماشومانو ته د مور د شیدو د ورکولو په اهمیت ټینګار کړی دی.
په داسې حال کې چې د مور د شیدو نړیواله ونې پیل شوې، په افغانستان کې یو شمېر میندې د سختو اقتصادي او روغتیایي ستونزو نه شکایت کوي او وایي اوسنۍ شرایط خپل ماشومانو ته د شیدو ورکولو له وړتیا څخه محرومي کړی دي. دوی وایي د فقر، بیروزګاری، فزیکی روغتیایي ستونزو او روغتیایي اسانتیاو ته د پوره نه لاسرسي لامل نه شي کولای خپل ماشومانو ته پوره تغذیه ورکړي. د و اولادونو مور فوزیه چې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې اوسېږي وای خاوند بیروزګار دی، وړو کې ماشومې نه روغ دي.
تفلاکه خوردم د موست
دوه میاشتې نه ماشوم لرم، دا چې خپل د شکرې ناروغي لرم نسم کولای خپل شیدې ورکم. خاوند مې هم بیکار دی او زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی، ته هم دې لامل مې ماشوم ډیر کمزورې دی او زړه هم سړای دی. موږ هر میاشت اړتیا لرو چې ډاکټر ته ولاړ شو او د درملو توان نه لرو. همدا اوس هم ډاکټر ته د ماشوم د وړلو موده پوره شوې ده خو موږ یې توان نه لرو.
د کابل بل اوسیدونکو مترا هم ورته ستونزه لري، خو وایي اقتصادي ستونزو د شیدو له کمښت سره هڅه کوي چې خپل ماشوم له خپلو شیدو تغذیه کړي، ځکه په خبره یې د وچو شیدو د اخیستلو توان نه لري.
زما کوچنی تر اوسه یو کلان سوی نه دی او لا هم شیدې ورکوم. اقتصادي ستونزې زیاتې دي، خاوند مې بیروزګاره دی، د وچو شیدو د اخیستلو توان نه لرو، مجبور یم خپل شیدې ورکوم.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د دې ونې په مناسبت په بیلابیلو پیغامونو کې د مور د شیدو د ورکولو په اهمیت ټینګار کړی او دای د مور لوري ماشوم ته لومړنۍ ډالۍ بللې. دغه سازمان په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي راځي چې په کور، کار او مزاینو کې د مور د شیدو ورکولو ملاتړ وکړو. په بیان کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د مرستیالي ډاکټر مکتا شرما له قول راغلي چې کچېری نوي زیږیدلي ماشومان د مور له شیدو تغذیه شینو، په کلنۍ ډول به د 600,000 کسانو ژوند وژغورل شي. نوموړي ټینګار کړی چې د مور د شیدو د ورکولو د نړیوال والی ونی په جریان کې باید د حق افغان میندو ستاینه وشي چې خپل ماشومانو ته شیدی ورکوي او کورنۍ باید واسول شي چې د دویم لاټړ وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر روغتیا پوهان د مور او ماشوم د خیر روغتیا په هدف د مور د شیدو په ورکولو ټینګار کوي. متخصص ډاکټر عطا الله سیام ازادي راډیو ته وویل
هر مور مکلفه ده چې تر دوه کلنۍ پورې ماشوم ته شیدی ورکړي. مور په شیدو کې د ماشوم لپاره انټي باډیز دي، بل دا چې مور د سدیو یا د تی د کینسر څخه ساتي، بل دا چې د روغتیا له نظر ماشوم رو صحت مند پات کیږي. کله یو ماشوم د مور شیدې خوري، یو خدای دې چې د میکروب څخه پاک شیدې دي، د پروتین، کاربوهایډریټ، ویټامینز، منرال او د اوبو څخه غني شیدې دي. یعنی تقریبا د ماشوم لپاره تر شپږ میاشتنی پر د مور شیدې بشپړه غذا ده.
روغتیا پوهان وایي چې مېند باید لګ تر لګه تر دوه کلونو ماشومان ته خپل شیدې ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف پرون د اگست اوله په راپور کې خبرداري ورکړي چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1.4 میلیون ماشومان له شدید خوارځواکۍ او د مړینې له لوړ خطر سره مخ دي. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له امله کمزوري بدن لري چې 50% کې له دوه کلونو کم عمرونه لري. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو د روان کال د جون په 15مه په یو ګډ اعلان کې ویلي وو چې په افغانستان کې 90% ماشومان د خوړو له کمښت او 30% مېرمنې له خوارځواکۍ سره مخ دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کابل د حقوقو او سیاسي علومو د پانزي فارغ او محصل د کابل په کارتنه او سیمه کې بیرياني پلوري وای خپل مسلک کې ورته کوم دند پیدا نشو نو اړ شو چې یو رستورانت کې شاګرد شي، کار زده کړي او بیا د خپل لاس دیګي ګټه وټه تا کینی. د سره مو خبرې کړي، راځي د زړه خواله په دې راپور کې ورو چې په خپل غږ کې پیل کړي.
د حبيبي لیسس فارغ سم او کابل پنتون د کامیاب سم په 402 کابل پنتون څخه فادي درجه فارغ سم.
دا د کابل په هنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پانزي فارغ د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالي اصلي اوسیدونکو محمد رضوان و. محمد رضوان وای خپل مسلک اړوند ډیر په کار پسې وګرځید خو وای نه موند، بلاخره بیکاری تنگ کړ او یو رستوران کې شاګرد شو.
بیکاری وکړ مسلک کې سر وظیفه مې ګرځېدم، بیا وظیفه پیدا نه شوه، دغه شپې یو رستوران کې مې شپږ میاشتې مې هلته کار وکړ.
د ده په خبره چې هلته یې د اشپزۍ کار زده کړ، بیا یې د کابل د کارتینو په سړک نو کې د خوړو یوه غرفه ډول یې کراچۍ ودروله او د خپل لاس دیګي ګټې وټې ته کېناست.
قابلی دا بریانی دا چکن کراچی بریانی دا پاکستانی دال دی او یخنی دی دا فروشان په کراچی کې زخرتوم او لسهار لو بجونه تر دشته نه پورې ز انده تقالیت لرم کابل کاتینو سره کنو کې نو ډیر لر جون خلق راځي ل لوګر نه غلی جنات جلال آباد نه غلی دی.
بریانی توندی وریچې دی چې د هندیانو او پاکستانیانو خوړه کڼل کیږي، خو نن سبا په افغانستان کې هم ډیر خوخون کې لري. دا وریجی چرګ سره چې انګلیسي کې چکن بولی پخېږي نو ځکه یې چکن بریانی بولی. او کراچۍ هم د پاکستان یو ښار دی چې رستورانتونه یې خوندور بریانی لري. محمد رضوان وایي اوس لپاره له خپل کاره راضي دی، ځکه له بیکاری خلاص او څو پیسې یې لاسته ورځي چې خپلې اړتیاوې پرې پوره او کورنۍ سره هم مرسته وکړي. د واده نه دی کړی او پلار مور شپږو ورونو او دوه خویندو سره اوسیږي. محمد رضوان هغو ځوانانو ته چې وزګاره دي او په لومړیو کې د ډیرو لوړو کارونو پیلولو په لټه کې دي دا وینا لري.
بانې به سره نه لټوي سره، زه خپل یو غټ مثال یم، د ټولو باندې غږ کوم سې ګورې که څه هم په خپل رشته کې کار نسته یا کار نظم نه کېږي نو یو بل کار شروع کوي. بیکاره مه کینې، بیکاری مه تېروه، په دې سې بیکاری ډېر بد شی ده. که غواړی سې اشپزي زده کړې، زم په خدمت کې مراسه، بس ما ته دعا کوي نور زه تاسو نه هیڅ شی نه غواړم.
د یادونه ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دو وروسته بیکاري ډیره پراخه شوې او ډیری هغوی چې لوړې زده کړې هم لري په دندو پسې سرګردانه دي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په دولتي ادارو کې تنقیصات هم راوستل چې له دې امله یو شمېر پخواني په دندو شویو کسان هم بې دندو شول. ډېر افغان ځوانان په خپل هیواد کې د بیکارۍ له امله نورو هیوادونو ان په ناقانونه او مرګونو لارو کډوالۍ ته اړه شول، چې نورو هیوادونو کې هم مستی ستلو په شمول بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې وروسته که په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هیوادونو امریکا او کاناډا ته په ډېر شمېر سره د افغان فرهنګیانو کډوالۍ هلته د مثبت بدلون رامنځته کړی دی.
افغان فرهنګیان مشال پلاس کډوال په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته که په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هیوادونه امریکا او کاناډا ته په ډېر شمېر سره د دوی په کډوال کېدو سره یې د پراخېدو او رنګینۍ خبره کېږي. په دغو هیوادونو کې میشت یو شمېر پخواني فرهنګیان وایي دا بدلون په کمي او هم په کیفي ډول محسوس دی. په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر ډاکټر شیرولی شیر ازادي راډیو ته وویل
د دوی راتګ سره نه یوازې زموږ په فرهنګي فعالیتونو کې د چټکوالی راغلی دی، پراخوالی راغلی دی، په مجموع کې په ټوله اروپا کې موږ وینو چې د فرهنګي فعالیتونو ساحې پراخې شوي دي، کار ډېر شوی دی.
د دغې ټولنې په نوښت څه موده مخکې د لونګ وامیل په نوم یوه پراخه مشاعره هم جوړه شوې وه چې د بېلابېلو اروپایي هیوادونو نه د نویو کډوالو شویو په ګډون په لسګونو شاعرانو ګډون کړی و. دغه شان له نورو اروپایي هیوادونو هم وخت وخت د بېلابېلو فرهنګي غونډو او هنري پروګرامونو خبرونه خپرېږي. د امریکا په یو شمېر ایالتونو کې هم د فرهنګي فعالیتونو د پراخېدو او ښه کېدو خبره کېږي. په دغه هیواد کې میشتې او د امریکا غږ آشنا راډیو د ادبي پروګرامونو یوې مسؤلې اغلې نوشه بې آشنا ازادي راډیو ته وویل
دلته په امریکا کې پخوا هم میشتو افغانانو ادبي ناستې درلودې او اوس هم غونډې ترسره کیږي. د نوو چاپ شوو آثارو او کتابونو مخکتنه کیږي، خو د افغانستان نه د لیکوالانو، شاعرانو او ژورنالستانو راتګ او په دغو غونډو کې ګډون ادبي ناستو یا غونډو ډیر تاثیر کړی دی. البته د کمیت او کیفیت له نظره تاثیرات مثبت دي.
دا ورځې په ټولنیزو رسنیو کې په نږدې راتلونکي کې په دې هیواد کې د افغان ملي په نوم د یو هنري پروګرام د جوړېدو خبره کیږي چې ښایي د زمري د 28مې نیټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځې په مناسبت وي. د امریکا ګاونډ کاناډا کې هم افغان فرهنګیان غلي نه دي ناست. دې هیواد کې میشتې افغان شاعر او لیکوالې صفیه میلاد ازادي راډیو ته وویل
دا کډوالی لامل شو چې د کاناډا په کافو کې د افغانانو ادبي غونډې تازه رنگ واخلي او ساو باسي. دلته شاعر کولای شي د مینې غږ وکړي، د وطن او زړه تنګۍ خبره وکړي او رښتیا ووایي. دلته قلم د فکر په جرم نه ماتیږي او کلمې د سانسور د تیغ لاندې نه مري.
د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر افغان فرهنګیان او هنرمندان ګاونډیو